د مینې پیغام.
السلام علیکم زما خوګوریدونکو، څنګه تاسو؟ نوې امید پروګرامونو سلسله ته په خیر راغلی. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ او خوشاله یې.
زما لیکا تاسو ته خپل پروګرام کې هر کله وایم. زما ګرانو ملګرو، ختم خوشاله، خات او باد ساته. امید لرو چې تاسو ټول به روغ جوړ یې، اوس پناست یې او زموږ د خپل پروګرام به اورئ. زما ملګرو، پننی پروگرام کې به مونږه د ماشومانو د یوې خطرناکې بیماری او د ذهنی مازورې په باره کې اورو، او مونږ به اورو چې په داسې ګرانو حالاتو کې به مور څه کوي. نو تاسو چیرته مزئ، مونږ سره اوسئ.
زما ملګرو، تر نیمې ګنټې پورې به مونږ تاسو سره یو، او په دې پروگرام کې به مونږ د معلوماتو نه ډکې خبرې، موسیقي او روحاني خبرې تاسو ته وړاندې کوو. او دې سره سره به په دې پروگرام کې تاسو د ژوند ګرانو حالاتو ته د مخامخ کېدو د پاره د حوصلې نه ډکې خبرې هم اورئ.
هما، زما لفظ امید ډیر زیات خوښ دی، ځکه چې ردی مطلب دی د سیستما یا خواهش لرل. نو هما، دا راته ووایه چې ته د کومو سیزونو د پاره امید لرې؟
ملکې، زه د الله پاک نه ډیرو سیزونو امید ساتم. زه د خپلو بچو د ښه مستقبل امید ساتم، د خپلې کورنۍ د روغ صحت امید ساتم، او دا امید ساتم چې الله تعالی سره زما تعلق نور مضبوط شي.
هما، د امید ساتلو د پاره دا ټول ښه سیزونه دي، خو که چیرې داسې ونشي نو بیا څه کیږي؟
زما په خیال بیا مایوسی پیدا کیږي او حوصله ختمیږي. زه داسې ډېرې ښځې پیژنم چې هغوی په خپل ژوند کې دومره مایوسه شوي دي چې اوس په خپل ژوند کې د هېڅ امید نه ساتي، ځکه چې هغوی دا یقین ساتي چې ژوند کې صرف تکلیفونه او خفګانونه دي.
ملګرو، کله چې په ژوند کې دردناک سیزونه راپیخیږي، نو آیا د دې په وجه باندې مونږ له امید پریښودل پکار دي؟ نن مونږ غواړو چې د هما خور نه د هغې د زوی په باره کې واورو، ځکه چې هغه ذهني بیمار دی او د هما ژوند ډیر ګران تیریږي. خو ملګرو، بیا هم تاسو د هما خبرې اورئ. خو هما یو ډیره تکړه ښځه ده، دا هیڅ کلم امید نه بیلي. نو راځئ چې د هما نه واورو چې د دې ارسه په باوجود هم دا خپل ژوند څنګه په امید کې تیروي. هما، دا راته ووایه، ستا وخت څنګه تیریږي او ستې زوی څنګه دی؟
ملکې، چې رښتیا راته ووایم، نه د اوسنۍ هفته مې د تېره شوې هفتې نه ښه تېره شوه. تېره هفته خو ما دا سوچ کولو چې هغه باډو ختمه نه شي.
ولې هما، څه چل شوی و؟
زما په زوی باندې بیا مرګي راغلی و.
اوهو، اوس هغه څنګه دی؟ اوس هغه د څو کالو شو؟
اوس لږ ښه دی، او د هغه عمر لس کاله دی.
نو ډاکټران څه وایي؟
مونږ د هغه علاج کوو، او په دې خبره زه ډیره فکرمند یم چې ډاکټرانو ته پته نشته چې څوک یې. نو د بیمارۍ نه معلومېدل ډیره د خفګان خبره ده.
په اخري ځل کله په هغه باندې دا چپه راغلې وه؟
هغه د اسکول نه کور ته راتلو نو الټۍ پیو لګېدي، او بیا په هغه باندې د مرګو چپه راغه. مونږ هغه ډاکټر له بوتلو. کله چې زما په زوی باندې د مرګو چپه راشي، نو د هغه په سترګو کې د وینو داغونه جوړ شي او تکې سرې شي، او بیا د هغه سترګې د هغه په کابو کینی. ابا ما ته نیغ نیغ ګوري، خو هېڅ نه پوهېږي، او د هغه جبه داسې ښکاري لکه چې هغه څه تیروي. او د هغه دا چپه تقریبا تر 15 یا 20 سکنډو پورې. او بیا مونږ هغه ډاکټر له بوتلو. په لاره باندې زموږ ډېر وخت لګېدو. زه ډېره زیاته فکرمنده او خفوم. کله چې مونږ هلته ورسېدو، نو بیا هلته مونږ ډېر انتظار وکړو. نو ډاکټر بیا زما زوی وکتو، او زما زوی ته دوایانې زیاتې کړې.
هما، نو دې دوایانو سره هغه ته سمرسته میلو شو کنه؟
ملکې، د مرګو چپه خو درېدلې ده، او دا ښه خبره ده، خو دوایانو په هغه باندې بل اثر وکړو. په دې دوایانو کې دومره نشه وه چې هر وخت په هغه ودو، او تر 2 ورځو پورې هغه ډوډۍ ونه خوړه. هغه داسې ښکارېدو لکه چې هر وخت ودي، او چې کله به کټ کې ناستو نو داسې به لګېدو لکه چې غورځېږي. ما خپل زوی په داسې حالاتو کې نشو لیدی، او ما دا نور نشو برداشت کولې. زه ډېره زیاته خفه او ستړی وم.
واقعي، هما خورې، چې دا ډېر د خفګان او د جړا حالات دي، خو تا ته هم د آرام ضرورت دی.
بالکل ملکې، ستا خبره صحیح ده.
نو هما، تاسو هغه بیا ډاکټر له بوتلې دی او کنه؟
او ډاکټر غوښتل چې زما زوی له نور ټسټونه وکړي. په هغه باندې 2 ورځې مخکې د مرګو چپه بیا راغلې وه، خو د مخکې په نسبت اوس په دمره زر زر چپه نه راځي. تا ته خو پته ده چې د یوې مور زوی په داسې حال کې وي نو هغه به څه محسوسوي، او بیا چېرته دا معلومه نی چې څه به کېږي. کله چې په اسکول کې نو ما سره د هغه ډېر زیات فکر وي، او چې څوک دروازه وټکی نو زړه کې مې دا یره وي چې هسې نه په زوی مې څه چل شوی. زه هر وخت په یره کې یم او همیشه په دې فکر کې یم چې سبا به څه پېښېږي. دا به څومره ښه وه چې موږ ته د هغه د بیمارۍ صحیح پته وې.
هو ما، خدای پاک ته ستا د زوی په باره کې د هر څه پته ده. دا راته ووایه چې تا خدای پاک سره د دې په باره کې خبرې کړې دي؟
او هر وخت، زه هر وخت په فکر مندی او خفګان کې یم، نو ما ته واقعي د دې ضرورت وي چې هر ساعت الله پاک سره خبرې وکم. کله کله زه تر ډېر وخته پورې دوا کوم، خو کله کله صرف دا وایم خدایا ما ته د مدد ضرورت دی، زما مدد وکا، ته زما مل شي. او ملیکی، کله چې سحر نه تر ماښامه پورې زما په زوی باندې رس ختیره شي نو زه بیا داسې ویم خدایا ستا شکر دی نننۍ رس ډېره ښه وه. د کله نه چې زما زوی پیدا شوی دی نو د هغه وخت نه زه د هغه دپاره دعا کوم. کله چې ستا په ژوند کې څه مسله یې، مثلا ستا یو ماشوم نا جوړی، نو بیا به ته ډېره دوا کې او غواړې به چې خدای پاک ته نور هم نږدې شي. تا ته به معلومه یي چې اوس درته د خدای پاک د مرستې ضرورت دی.
هو ما، ستا خبره رښتیا ده. دا خو ډېره اسانه ده چې د خوشحالۍ په وخت کې او کله چې هر څه سم وي او هیڅ مسله نه وي نو هغه وخت خدای پاک هیر کو. او دا زموږ انساني فطرت دی. کله چې زما پلار مرګي حال او نو ما په هغه وخت کې د الله پاک نه ډېرې دعاګانې غوښتې وي،
او داسې کولو سره موږ ته ډېر مدد ملاویږي. زه خپل زوی سره ډېره زیاته مینه کوم، او خدای دې نیکه کچرې په هغه باندې څه چلو شو نو زه به ډېره زیاته خفه یم. کله کله خو زه داسې سوچ کوم چې الله پاک ولې ماله دوه ماشومان صحتمند راکړل او یوې داسې عجیبه بیماری سره راکو.
هو ما، ته د الله پاک نه ګیله کې؟
نه ملیکې، زه د هغه نه ګیله نه کوم او نه په خدای پاک الزام لګوم. خو د دې دا مطلب هم نه دی چې زما په زړه کې یره نشته. کله چې حالات ډېر ګران شي نو زه خپل ځان ته دا را یادوم چې الله پاک ښه دی، او هغه ته پته ده چې زموږ په ژوند کې به څه کېږي، او ما ته دا هم پته ده چې هغه زما او زما د زوی دپاره یو خاص منصوبه لري. اوس ما ته پته نشته چې دا منصوبه څه ده، ځکه چې زه نه پوهیږم چې په راتلونکي وخت کې به څه کېږي، نو ځکه ما خپل ټول حالات الله پاک ته سپارلي دي.
هو ما، ته څنګه په دې دومره ګرانو حالاتو کې ژوند تیرې او روزانه یوې نوې ورځې ته مخامخ کیږي؟
ملیکی، زه دې سوچ سره نوې ورځې ته مخامخ کیږم چې سم پیخیږي نو هغه به قبلوم. زه بس هم داسې خپل ژوند تیروم. کله چې د زیارت ورځ وي نو زه د جمعې د ورځې په باره کې سوچ نه کوم، او نه د شروع د ورځې په باره کې سوچ کوم، او نه زه څه خاص منصوبې جوړوم، ځکه که زما په زوی څه چلو شي نو بیا هغه ته زما د مدد ضرورت وي. او هر وخت زه خپل ځان ته دا خبره را یادوم چې الله پاک څوک دی، او هغه په کتاب مقدس کې څه فرمایلی دي.
نو هما، د دې مطلب دا دی چې ته هر ورځ د ګرانو حالاتو او فکرونو نه تیریږي.
او بالکل، د ژوند دي ګرانو حالاتو سره زه هر وخت خپل ځان ته دا خبره را یادوم چې الله پاک په خپل کلام کې څه فرمایلی دي. هغه ویلی دي چې ما تاسو له د یرې د پاره رخ نه دی درکړی، بلکې د قدرت، د مینې او په نفس قابو کولو طاقت د پاره. نو کله چې د خپل زوی په حق له زما په زړه کې یره وي، زه خپل ځان ته ویم چې یره د خدای پاک د طرف نه نه ده. خدای پاک زما زوی سره زمانه ډیره مینه کوي، او زما د ایمان دی چې ټول هر څه د خدای په اختیار کې دي. او ملیکی، تا ته پته ده چې زه ریډیو اورم، او په ریډیو باندې داسې پروګرامونه اورم چې پکې د الله تعالی په حق له خبرې کیږي، او دې سره زما ایمان او حوصله مضبوطیږي. اکثر پر ریډیو باندې داسې پروګرامونه یې چې هغه بالکل زما د حالاتو په مطابق وي، او دې سره ما ته ډېره مرسته ملاویږي، ځکه چې د خپل زوی په وجه زه د خپل کور نه بهر نه ځم.
نو هما، ستا په زړه کې دا یره شته چې ستا زوی به قلم خنی شي او ته به همیشه داسې دباو او فکرمندۍ کې؟
نه ملیکې، زما په الله پاک پوره یقین دی. دا رښتیا دي چې زما په ژوند کې خفګان شته، خو په دې پوهیږم چې دا زما د ژوند نه ختمې دی شي. زما زوی څه وخت هم ښه کېدی شي. موږ نه پوهیږو چې په هغه ولې دا چپه راځي. نو کېدی شي چې دا چپه په خپله ختمه شي، یا ډاکترانو ته پته ولګي چې په هغه باندې څه چل دی او د هغه علاج وکړي. او زه همیشه دا ایمان لرم چې الله پاک هغه له شفا ورکولی شي. زما په الله پاک پوره یقین دی او دا غنه امید ساتم. زه همیشه په کلام مقدس کې د یو سړی په حق له سوچ کوم چاله چې عیسی مسیح شفا ورکړی وا. د عیسی مسیح مریدانو دا سړی ولیدو چړوندو. هغه دا سوچ کولو چې دا غړون سړی په ژوند کې څه ګناه موجوده ده او خدای پاک هغه د خپل ګناه په وجړون کړی دی. هغه مالک عیسی مسیح ته وویل، استاد ګناه چا کړی ده؟ د او که د مور او پلار دی ولې ړوند پیدا شوی دی؟ نو مالک عیسی مسیح ډیر په هوښیارتیا سره د هغه اصلاح وکړه او ورته وویل، خبره دا نه ده چې ګینې د یا د مور پلار ګناه کړی ده، هغه ړوند ځکه پیدا شوی و چې د خدای قدرت پې څرګند کړی شي. نو بیا مالک عیسی مسیح هغه سړي له شفا ورکړه. نو ملکی خدای پاک زما زوی د پاره هم داسې کولی شي، څه چې هغه غواړي نو هغه کولی شي، او که چېرې دا د خدای منصوبه نو هغه زما زوی له شفا ورکولی شي. ما ته دا پته ده چې یو ورځ به مې زوی روغ جوړ وي، خو دا به څومره ښه چې په دې دنیا کې روغ جوړ شي.
هو ما، دا راته ووایه چې ستا زوی الله پاک پیژني.
ملکی دا یو ډیر ګران سوال دی. ما خپل زوی ته د الله پاک په باره کې خود نه کړې ده، او زما یقین دی چې هغه الله پاک پیژني.
دا راته ووایه ته څنګه د خپل زوی مدد کې او هغه ته دا ښودنه کې چې الله پاک څوک دی؟
ملکې تا ته خو پته ده چې زما زوی ذهني طور باندې ناجوړه دی، نو ما ته پته نشته چې هغه په دې ښه پوهیږي چې الله پاک څوک دی او مالک عیسی مسیح څنګه زموږ د ټولو د ګناهونو دپاره په سولۍ باندې خپل ژوند ورکو. زه هغه سره د مالک عیسی مسیح په هکله خبرې کوم او زما زوی دا ویلی شي چې زه عیسی مسیح سره مینه کوم او زه هره ورځ ماسخوتن هغه سره یو ځای دوا کوم. د بیماری په وجه زما زوی یو خپل دنیا کې اوسیږي او کله کله عام سیزونه او کارونه دغه د پاره کول ګران شي. نو کله چې هغه لخی نو موږ دې د پاره په شریکه د الله پاک شکر کوو او زه داسې ویم چې خدای ستا شکر دی چې زما زوی نن ښه خوراک وکړو.
هو ما، ته ډیره تکړه ښځه.
ملکې ما ته نه ښکاري چې زه دومره تکړه ښځه یم،
خو زما په خیال ته ډیره تکړه ښځه. ستا زوی ډیر زیات ناجوړه دی او اوس ته په ډیرو ګرانو حالاتو کې، خو بیا هم ته د حالاتو مقابله کې.
ملکې زه نور هیڅ نشم کولی، زه بس صرف خپل زوی سره مینه کوم او د هغه د مدد لپاره چې سمره نه کیږي هغه به کوم.
هو ما، که ستا خوښي نو زه ستا لپاره دعا وکم.
او ملکې دا خو ډیره ښه ده، ما ته د دوا ډیر ضرورت دی.
خوږه خدایه، ستا شکر کومه چې موږ هر وخت ستا خوا ته راتلی شو او تا سره د خپلو حالاتو په باره کې خبرې کولی شو. زه د هما خور دپاره خاص دعا کوم چې ته دې له حوصله او طاقت ورکا چې دا د خپل زوی ښه خیال وساتي، او خاص دعا کوم چې تر دې زوی له شفا ورکا هغه بالکل روغ جوړ کا. او خدایا، ته د هغه مرسته او مدد وکا چې ستا په باره کې نور هم زده کړه وکړي او تا خوب پیژني. تا هغه له شفا ورکا. آمین،
آمین.
زما ملګرو، نن مونږه د هما د خبرو نه زده کړل چې په ژوند کې د ګرانو حالاتو په باوجود مونږه به خپل ژوند څنګه تیرو. هر یو مور غواړي چې د هغې ماشومان صحتمند وي، خو زما ملګرو همیشه داسې نه وي. نو کله چې زمونږ په ژوند کې داسې قسمه ګران حالات راشي، نو بیا مونږه څنګه د دې مقابله کوو؟ آیا مونږه حوصله بایلو یا د دې حالاتو په باوجود مونږ په خپل ژوند کې امید ساتو؟ زما ملګرو، تاسو خپل بچو ته وګورئ او سوچ وکئ چې تاسو د هغوی نه څه زده کولی شئ. مونږ د ماشومانو په باره کې ډیر څه زده کولی شو، خو دې سره سره مونږ د هغوی نه هم ډیر څه زده کولی شو. نو اوس مونږ غواړو چې د دې په هکله باندې یو څو خبرې اترې واورو چې مونږ خپل بچو نه څه زده کولی شو. او د دې خبرو اترو دپاره ندیم ورور مونږ سره دلته شرکت کړی دی. ندیم ورور، زموږ پروګرام ته په خیر آلی. مونږ غواړو چې تاسو مونږ ته دې په حق لبانی یو څو خبرې اترې وکړي چې مونږ خپل ماشومان نه سیز د کولې شو.
زما خويندو، تاسو ډیره مننه چې تاسو مال مو کرا کړه چې زه دلته راشم او خپل خوګو اوریدونکو سره خبرې اترې وکم. زما ګران اوریدونکو، السلام علیکم. زه ندیم یم او ډیر زیات خوشاله یم چې نن تاسو سره یم. ملګرو، زه غواړم چې تاسو سره د دې په حق له خبرې وکم چې مونږ د خپل ماشومانو نه سیز د کولې شو. خو د ټول ناول راځي چې په شریکه دعا وکړو. مالک خدایا، د دې ورځې د پاره زستا شکر کوم، د خپل ګران اوریدونکو د ژوند د پاره زستا شکر کوم. مالک خدایا، اوس چې مونږ کم وخت یو ځای تیرو، نو په دې باندې ستانه برکت غواړم. د خپل کلام د پاره زمونږ غوږونه او زړونه کولوکا. د مالک عیسی مسیح د نوم په وسیله دا دعا غواړم، آمین.
آمین.
زما ګرانو ملګرو، تاسو چرته دا سوچ کړی دی چې کله یو ماشوم د خپلې مور یا پلار مخ وویني نو هغه څه کوي؟ ما ته یاد دی چې څنګه به زما بچو زه خپل کور کې هر وخت لټولم، او بیا چې کله به هغوی زه ولیدم نو هغوی به ډیر خوشحاله شول، هغوی به وخاندل او خپل واړه واړه لاسونه به زما د پاره کلاو کړل. کله چې ماشومان داسې مخونه وویني کوم چې هغوی پیژني، نو هغوی ته خوشحالي ملاویږي. ولې داسې نه ده؟ زما ملګرو، ما ته دا هم یاد دی کله چې زما زوی ماشوم و او په بازار کې ورک شوی و، نو هغه وخت زما زړه ډیر زیات په خفګان کې شو. اول هغه ما پسې رستو رستو روان و، او چې بیا ما وکتل نو هغه نو، خو کله مې چې هغه ومونتو او هغه زه ولیدم نو را منډه یې کا، زما نه کلک لاسونه چاپېره کړل او بیا جړا شورو کا، او ما هم وژړل. د یو ماشوم دپاره دا پېژندونکي مخونه ډیر اهم دي. د دې پېژندونکو مخونو مطلب دی مینه، خیال ساتل او حفاظت. دا پېژندونکي مخونه د سلامتۍ او تسلۍ احساس پیدا کوي. د یو ماشوم دپاره د دې پېژندونکو مخونو مطلب دی چې هغوی یوازې نه دي او نه رک شوي دي. زما ملګرو، کله کله زموږ ژوند دومره ښه وي چې موږ د خدای پاک په باره کې سوچ کدرې هم نه کوو. زه دا ایمان لرم چې زموږ ټولو دپاره دا ډیره ضروری خبره ده چې هر وخت او هر ورځ الله پاک یاد وساتو. موږ له پکار دي چې الله پاک سره یو ښه تعلق جوړ کړو. موږ له پکار دي د هغه د مینې په باره کې زده کړو، او دا وپېژنو چې هغه زموږ خیال ساتي او هر وخت په موږ نظر ساتي. زما ملګرو، داسې کول ولې دومره ضروری دي؟ دا ځکه چې زموږ د هر یو کس په ژوند کې به داسې وختونه راځي چې په هغې کې به موږ ته د دې پېژندونکي ذات ضرورت وي. د هغه ذات چې موږ یې ډېر ښه پېژنو داسې ګران حالات پر راځي چې صرف الله پاک او د هغه مینه به په هغې کې زموږ مدد کوي. موږ ته د دې پېژندلو ضرورت دی چې هغه موږ سره دی، هغه موږ سره مینه کوي، او موږ د هغه په حفاظت کې یو، او موږ یوازې یا رک شوي نه یو. زما ملګرو، په کتاب مقدس کې یو زبور شریف دی کوم چې حضرت داود علیه السلام لیکلی دی. حضرت داود علیه السلام یو بادشاه و، او هغه د ډیرو ګرانو حالاتو نه تیرېدو. د هغه دشمنان هغه پسې و، او د هغه ژوند په خطره کې و، خو هغه په مالک خدای باندې مضبوط ایمان لرلو. نو د یری په دې ګران وخت کې حضرت داود مالک خدای ته سوال وکړو. هغه فرمایل، اے مالک خدایا، زما فریاد اوره، کله چې زه سوال زاری کوم مهربانه شه، زما سوالونه قبول کا، زما زړه ستا په باره کې داسې وای د هغه د مخ لټونو کا. مالک خدایا، زه به ستا د دیدن او مخ لټون کوم. زما ملګرو، حضرت داود علیه السلام د خدای پاک د مخ لټون کولو، هغه د حفاظت او سلامتۍ لټون کولو. هغه ته پته وه چې صرف د مالک خدای نه هغه ته تسلی ملاویدای شي، او ورته معلومه وه چې هغه له د چا د مخ لټون کول پکار دي. زما ملګرو، دا د حضرت داود علیه السلام د پاره یو نوی رشته یا یو نوی تعلق نو. هغه مالک خدای سره د کلونو داسې تعلق ساتلو، هغه په مالک خدای یقین کولو. نو هغه ته پته وه چې چا ته فریاد کول پکار دي. زما ملګرو، په زبور شریف کې او بل ځای کې هم د خدای پاک خلکو ته ویلې شوي دي چې هر وخت د مالک خدای شکر کوي، د هغه حمد او ثنا کوي، او هر وخت هغه نه دعا غواړي. په دې کې موږ له دا یادګیرنه راکړې شوې ده چې موږ هر وخت د خدای پاک ثنا صفت وکړو، او د هغه د عجیبه کارونو په هکله نورو خلکو ته ووایو. په یو سل پنځم زبور شریف کې او د هغې په څلورم آیت کې ویلې شوي دي، د مالک خدای او د هغه د طاقت لټون وکئ، هر وخت د هغه د مخ د لیدلو کوشش کوئ. زما ملګرو، ولې دا رښتیا نه دي څه چې څومره موږ زیات وخت یو کس سره تیرو نو دومره هغه په ښه طریقې سره پیژنو؟ نو دغه شان الله پاک سره هم زموږ تعلق دی. څومره چې زیات وخت موږ هغه سره تیرو نو دومره نور هم په ښه طریقې سره پیژنو. او چې کله تاسو یو کس څومره زیات ښه پیژنئ نو دومره ستاسو په هغوی باور او یقین زیاتیږي، او غواړئ چې نور وخت هم ورسره تیر کئ. ولې داسې نه ده؟ ګران اوریدونکو، آیا تاسو غواړئ چې الله پاک باندې ستاسو باور او یقین نور هم مضبوط شي؟ زه خو داسې غواړم. او د داسې کولو دپاره موږ له پکار دي چې زیات نه زیات وخت د هغه په زوری کې تیر کړو. زما ګرانو ملګرو، کېدی شي چې په تاسو کې ډېرو ته دا نه وي پته، خو ما ته خپل ذاتي ژوند کې د دې پته لګېدلې ده. زه د ډېرو ګرانو حالاتو نه تیر شوی یم. ډېر وختونه داسې راغلي دي چې کله به زه سحر پاسېدم نو ما به سوچ کولو چې دا ورځ به په ما څنګه تیریږي، او بیا به ماښام شو او ما ته به معلومه شوه چې خدای پاک ټوله ورځ زما مدد وکړو. نو زه خدای پاک سره د خپل تعلق دپاره ډېر شکرګزار یم. خدای پاک چې مالک عیسی مسیح راولېږلو نو هغه زما ډېر خاص ملګری دی. د ژوند په ګرانو حالاتو کې هر وخت هغه ما سره وي. زه د هغه په وسیله دعا غواړم او خدای پاک زما دعا قبلی. هغه زما آواز اوري، هغه ماله تسلی راکوي. زه هغه پیژنم ځکه چې زه هغه سره وخت تیروم. ځینې وخت کله چې زه د ورځې کار کوم نو زه همیشه دا سوچ کوم چې هغه ما سره دی او ما ته په دې تسلی ملاویږي، او کله چې زه د شپې دعا کوم نو زه دا سوچ کوم چې هغه ما ته مخامخ ناست دی او زما دعا اوري، او زه په خپل ذهن کې صرف د هغه د حضورۍ په حق له سوچ کوم او دا سوچ کوم چې هغه ماله تسلی راکوي. ملګرو، زما د ژوند حالات نه دي بدل شوي. اوس هم زه ګرانو حالاتو ته مخامخ کیږم، خو په ګرانو حالاتو کې مالک عیسی مسیح ما سره وي. ماله تسلی راکوي، زما مدد کوي او ما ته وایي چې ته یوازې نه. زما ملګرو، زه داسې خلکو سره ملو شوی یم چې هغوی خدای پاک خوا ته نږدې راتلو نه یریږي. هغوی ځکه یریږي چې دا سوچ کوي چې خدای پاک به د هغوی د ګناهونو په وجه هغوی مجرمان کی او سخته سزا به ورکي. خو په کتاب مقدس کې موږ دا لوستی شو چې پیریان او بدروحونه به د مالک عیسی مسیح نه یریدل. ملګرو، زما او ستاسو په شان ګناهګار خلکو ته دا معلومه شوه چې مالک عیسی مسیح هغوی له سزا نه ورکوي، بلکې تسلی ورکوي او ورته د معافۍ په حق لوای. مالک عیسی مسیح هغوی له یو نوی ژوند ورکولو، یو داسې ژوند چې پکې هیڅ شرم نه وي، ځکه چې خدای پاک به د هغوی ګناهونه وبخي او یو نوی ژوند تیرول به شروع کړي. زما ګرانو ملګرو، زما نه په ژوند کې ګناهونه شوي دي او داسې وختونه راغلي دي چې ما پکې د خفګان اوښکې توی کړي دي، او دا سوچ به مې کولو چې آیا خدای پاک به مې د دې ګناهونو دپاره معاف کړي او که نه. او چې کله ما کتاب مقدس راغستی دی نو ما د دې خاص خبرو لوستنه کړې ده. که موږ د خپلو ګناهونو اقرار کوو نو هغه وفادار او صادق دی، او هغه به زموږ ګناهونه معاف کړي او د هر قسم بدونه به مو پاک کړي. زما ملګرو، خدای پاک په خپل کلام کې موږ سره وعده کړې ده چې که موږ د خپلو ګناهونو اقرار کوو یا مالک عیسی مسیح ته د دې په باره کې وایو، نو هغه وفادار دی، هغه به زموږ ټول ګناهونه معاف کړي او موږ به پاک کړي. لکه څنګه چې په جامو باندې داغ وي او وینځلو سره هغه پاک شي، نو کله چې مالک عیسی مسیح موږ معاف کړي نو زموږ ګناهونه په مکمل طور سره معاف شي. نو ملګرو، زه غواړم چې خپلې خبرې د دعا سره ختمې کړم. نو آیا تاسو غواړئ چې مالک عیسی مسیح ستاسو ګناهونه معاف کړي؟ نو راځئ ما سره په دعا کې شامل شي. اے مالک خدایا، موږ ستا حضورۍ ته راځو، موږ ستا لټون کوو، موږ ستا تسلی غواړو، موږ ستا نه معافي غواړو. اے مالک عیسی مسیح، زموږ د ایمان دی چې ته په سولۍ باندې زموږ د پاره مړ شوې، او ته موږ لا زموږ د ګناهونو نه خلاصون راکول غواړې، ته موږ لا رښتینی خلاصون راکول غواړې. مالک عیسی مسیح، زه د خپلو ګناهونو د پاره ستا نه بخښنه غواړم. زما مدد وکه چې بیا ګناه ونه کړم، خو کله چې زما نه ګناه کیږي نو زما مدد وکه چې زه ستا خوا ته راشم او تا ته د خپلې ګناه اقرار وکم او ستا نه معافي غواړم. خدایه، زما مدد وکه چې په خپل ژوند کې هر ورځ او هر ساعت ستا لټون وکم. زه غواړم چې تا سره یو ښه تعلق وساتم. د مالک عیسی مسیح د نوم په وسیله دا دعا غواړم. آمین.
آمین.
زما ملګرو، کله چې ستاسو ماشومان ستاسو خوا ته راشي او سدنه غواړي، نو آیا تاسو ورته داسې وایي اوس نه، صبر وکړه زه کار کوم، یا ورته دا وایي ولې ما تنګې، ما په آرام پرېږده؟ نو ملګرو، که رښتیا درته ووایم، نو مونږ کامل نه یو، او د مور پلار په تور باندې اکثر مونږ داسې کوو، خو خدای پاک داسې نه دی. هغه هر وخت زما خبرې اوري ځکه چې هغه مونږ سره ډېره مینه کوي.
نو زما ملګرو، تاسو داسې محسوسوئ چې خدای پاک ستاسو آواز اوري،
یا تاسو دا سوچ کوئ چې هغه ستاسو نه ډېر لرې دی او تاسو د هغه په نظر کې دومره خاص نه یئ؟
زما ملګرو، د دې جواب په کتاب مقدس کې ورکړی شوی دی. خدای پاک فرمایي، که چېرې تاسو د زړه نه زما لټون کوئ نو ما به عمومئ.
دا څومره ښه خبره ده. د دې مطلب دی چې هر څو خدای پاک مونږ ته شي، خو که چېرې هغوی د زړه نه داغه لټونو کې، خدای پاک زمونږ خپل ځان نه پټوي، بلکې هغه هر وخت زمونږ په انتظار کې. ملګرو، آیا تاسو غواړئ چې مستې پاک لاواز ورکئ او هغه نه دوه غواړئ؟ نو تاسو موږ سره په شریکه دې دوا کې شامل شئ. ملکی، تاسو دوا وکئ.
خوږ خدای، موږ ستاسو شکر کوو چې ته زموږ فکر کې او زموږ خیال ساتې او موږ سره مینه کې، او تا ته زموږ د ټولو تکلیفونو پته ده، او ته زموږ د پاره د دې تکلیفونو نه د وتو لار تیارې. ته موږ د هر قسمه بدونه بچ ساتې. خدای پاکا، ته نورم مونږ ته نږدې شه چې تا ښه طریقې سره وپېژنو. ته مونږ ته خپل حقیقت څرګند کا، زموږ سترګې او زړونه کولاو کا. آمین،
آمین. زما ملګرو، که تاسو په خپل زړه کې څه قسمه سوال لرئ، نو خامخا مونږ سره رابطه وکئ. زموږ په تزان سره ولیکئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده
00159 سلور 99 یو سفر 0 سلور، یعنی 00157947710744.
سما خوږو اوریدونکو، تاسو د ټیلیفون بندولو نه مخکې خامخا ښه په غور سره زمونږ پیغام واورئ. نو بیا تاسو وروسته خپل ټیلیفون بندوئ. تاسو سره رابطه کولو دپاره دا پیغام تاسو دپاره ډیر ضروری دی چې تاسو یې واورئ. او که چېرې تاسو نور پروګرامونه یا دا پروګرام دوباره اوریدل غواړئ، نو دې دپاره زموږ د ویب سایټ پته دا ده: www.pashtoradio.org یا .net. او زموږ یو بل ویب سایټ دی چې په هغه کې به تاسو ته ډیر ښکلي ښکلي پروګرامونه ملاویږي، یعنی گیتونه، د لوستلو دپاره کتابونه او نور داسې ډیر روحاني سیزونه تاسو ته په هغه کې ملاویږي. زمونږ دا ویب سایټ دی www.pashtozere.org. زما ګرانو اوریدونکو، که چېرې تاسو سره د انټرنیټ سہولت وي، نو تاسو مونږ سره په ایمیل باندې هم رابطه کولای شئ. زمونږ د ایمیل پته دا ده: info@pashtoradio.org.
زما ملګرو، تاسو خو زموږ پته ځان سره ولیکله. نو اوس موږ له اجازه ترا کوي. خدای مو خاط آباد او خوشاله ساته. د الله پامان، د الله پامان.
زما زویا، کته زما خبرې ومني او زما حکمونه په زړه کې محفوظ کې او د عقل خبرو د غوږونی سي او خپل زړه د خیرتیا طرف ته مایل کې، نو بیا د پوی طلب کوه او د حکمت ته پاره په تیز ناری ووهه. ته د دې داسې تلاش وکه لکه د سپینو زرو چې کوي، او یا یې داسې لټون وکه لکه چې د پټې خزانې کوي. نو بیا به ته د مالک خدای په یره باندې پوه شئ.